ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنیغه غوږی نن د ګل ورځ کال 2013 د ستمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې د سیمې او نړۍ پاڑبان یو شمیر رپورٹونه هم لرو. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر
او ز مجاهد جوان.
اول مفام را ګرځو تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د تجارت مشاور عبدالرزاق داود په معتبر ورځپاڼه فاینانشل ټایمز کې هغه رپورٹ رد کړی چې وایي نوې حکومت د پاکستان چین اقتصادي لارې سی پاک بیا کتنه کوي. په تیر حکومت کې مرکزی وزیر احسان اقبال تور لګولی و چې په اوسنی حکومت کې داسې کسان شته چې د سی پیک مخالفت کوي.
حکومت کی صفوں میں سی پیک مخالف لابی کا موجود ہونا اعلی ترین سطح کے اوپر پوری قوم کے لیے نہایت تشویشناک ہے.
د پاکستان یو ځانګړی عدالت ویلی د پخوانی فوجي امیر جنرال مشرف په ضد به د غداري مقدمه د اکتوبر د 9 نیټې نه پیل کوي.
پکال 2014 کې دغه عدالت پرویز مشرف باندې ملک کې د بیړني حالت د نفاذ په سر د آئین د سرغړونې په تور فرد جرم لګولې وو.
او په امریکا کې د صدر ترامپ اداره په پام کې لري چې که په هیګ کې د جنګي جرمونو د مخنیوي نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پر ضد د جنګي جرمونو پلټنې وکړي نو امریکا به یې پر ضد بندیزونه ولګوي.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د تجارت مشاور عبدالرزاق داود په معتبر ورځپاڼه فاینانشل ټایمز کې هغه رپورٹ رد کړی چې وایي نوی حکومت د پاکستان چین اقتصادي لارې سی پاک بیا کتنه کوي. په تیر حکومت کې مرکزی وزیر احسان اقبال تور لګولی و چې په اوسنی حکومت کې داسې کسان شته چې د سی پاک مخالفت کوي. عبدالرزاق داود ویلی تیر حکومت د سی پاک په اړوند چین سره معاملې په ښه ډول نه دي ترسره کړي او نه یې په دې اړه چین سره شو خبرو ته ښه تیاری نیولی و چې له دې امله پاکستان ډیر څه بایلل دي. هغه ویلي د چین کمپنیو سره په ټکسونو کې ډیره نرمي شوې ده او هغوی د پاکستان څخه ډیره ګټه ترلاسه کوي خو د پاکستان خپلې کمپنۍ په تاوان کې دي.
پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی خصوصي عدالت یو ځل بیا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په ضد د بغاوت د مقدمې اورونه پیل کړې ده. د جسټس یاور علي په مشورې کې درې کسیزه عدالتي بینچ ویلي دي د اکتوبر 9 نیټې نه به په روزانه بنیادونو د پخوانی جنرال پرویز مشرف په ضد د غدارې د مقدمې اورونه کوي. پخوانی پوځي ډیکټیټر په کال 2009 نومبر میاشت کې ملکی آئین مات کړی او په ملک کې ایمرجنسی په ځای کړی و. د دغې په ضد په ګرد هیواد کې ولسي پاسون شوی او خلکو سخت احتجاجونه کړو.
افغان چارواکي وایي په کندوز او سمنګانو کې 40 تنه امنیتي سرتیري او 30 زیات مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونو کندوز سمنګان جوزجان ولایتونو او همداراز د کابل ولایت لویدیځ لوري ته په میدان وردګو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو رپورټونه ورکړل شوي. افغان چارواکو ویلي پر افغان امنیتي سرتیرو د طالبانو بریدونه یې په شا تمبولي او د شبو جګړو په پایله کې 40 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 30 زیات وسلوال طالبان ورل شپې دي.
د خیبر پختونخوا خیبر ضلع د صحت چارواکي وای په جمرود سیمه کې د ماشین خوریدونکو ناروغي ډینګي د وجې د یو لیم سلنا زیات خلک ناروغه شوې دي. د صحت چارواکي وای چې دوی په دغه سیمه کې د ناروغي په ضد 15 ورځې مهم پیل کړی دي خو زیاتوي خلک ورسره په دې مهم کې مرسته نه کوي. په دې اړه ایجنسی د دغه ضلع سرجن شفیق افریدی د ډیوا خبریال ابراهیم شینوار ته نور تفصیل څه داسې ویل.
زه خو دا خیال کوم چې اوس په دې کې د کمیونټي کیسونه ډېر تقریبا ډېر کورونو ته راغله نو خبرتیا په کې راغله په کې اوس ډیمانډ هم پیدا شو. اوس موږ ته خلک هم راځي چې یاره دلته راته سپریو کړه دلته مچردانی دا کړه دلته ټیم راوځه دا یو خې پروش دی خو چې کوم اصلي زموږ سره دی هغه پروش دی هغه ویرنس چې دې د خپل کور کې د اوبو خیال ساتي کنه نو په دې لیول باندې د دې ریسپانس د دومره یې پروشوي نه دی نو موږ وایو چې کدي شي ته دې زموږ د ټرین غوښو چې موږ ورته موږ سره ټرین کو چې دې پیزو ورځې کې موږ ګورو چې دا کارکردګي د دې وګورو چې هر دا د کمیونټي ریسپانس موږ ته څومره حقيقي نو دې سره به موږ چې زموږ ګورو چې څومره د دې تعداد راغلي دي زما څومره علم دی نو په لکو مشردانې په دې فاست کې تقسیم شوی دي او چې موږ کوم ابزرویشن دي نو کمیونټي والا مشردانې استعمالي نه او که څوک استعمالي په لیول نه استعمالي په سټنډرډ باندې چې کوم هم پکار دي
د واشنگټن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
د پاکستان فوج وایي چې د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا هغه دیار لسو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول منځوري ورکړې ده چې تعلیمي ادارې په بمونو ولوزولې او زیاتوي بیګونا ولسی خلک او امنیتي سرتیري وجلو د ګلپورز د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر خپل بیان کې ویلي د کوم ترهګرو د مرګ د سزا په خلې چې فوجي سرلخکر کړي هغه 202 کسان وجلي او 150 پکې امنیتي سرتیري شامل وو
درنو قدمونو اردن کو تاسو وایس اف امریکا دی ویته غواکیاسته او سم راځو سونه دی والو خبرونه ته د ترامپ ادارې د ګولیا دوشنبه پورس په هیک د جنگي جرمونو په محکمه باندې د بندیزونو غوا خوکر کچیر هغوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د جرمونو په اړه پلټنه وکړي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن لخوا په دې اړه چمتو شوی مسوده کې راغلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د امریکایانو او یا نورو هغو هیوادونو په اړه داسې پلټنه ونکړي چې دوی د یادې محکمې لخوا په وړاندې شوی سند باندې لیک نوی کړای د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې کار پیل کړی او داسې جوړه شوې ده چې دایمي تلپاتې وي او د جنگي جرمونو د بشر ضد جرمونو او ټول وژنو د پلټن په برخه کې له حکومتونو څخه په بش پړتوګه خپلواک وي نور حال زموږ همکار صدقه جان درکوي
د جان بولټن د تقریر په مسوده کې ویل شوی دی چې امریکا به د آی سی سی سره مرسته نه کوي او کچیر عدالت په افغانستان کې د امریکای د اقداماتو په حق له تحقیقات پیل کړل نو د صدر ډونالډ ترامپ حکومت په د عدالت په ججانو د سفر پابندۍ د اساسو منجمد کولو او په امریکایي عدالتونو کې د آی سی سی په ججانو او وکیلانو د مقدمو چلولو په اړه غور کولی شي په افغانستان کې د مبینه ناقانونۍ دغه رپورټونه د کال 2003 او د کال 2004 د وخت د هغه خفیه زندانونو په اړه دي چې په افغانستان او د نورو هغو هیوادونو په خاورو چې د آی سی سی غړي دي د امریکې د دفاع وزارت یا پینټاګان هم د آی سی سی د دغه ممکنه تحقیقاتو مخالفت کړی دی او ویلي دي چې امریکا د جنگ د قوانینو پابندي کوي
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د روس هغه رپورټونو رد کړی دي چې پکې ویل شوی دی امریکا د شام په ختیځ کې د ولسی آبادې خواته فاسپوس بارود غورځولې دي په بل خواته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته د روس ترکی او ایرانی چارواکو ترمنځ د شام د عین په ستونزه دوه ورځې غونډه کیږي
بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل دا د شمالي کوریا لخوا یو ډیر مثبت ګام و چې دغه هیواد په خپل نوی پوځي مارش کې داسې توغندین اندارې ته وړاندې نه کړل کوم چې په امریکا د برید توان لري ترامپ د یکشنبه یا اتوار په ورځ د شمالي کوریا د اویایمې کلیزې په اړه له جوړ شوي پوځي مارش څخه وروسته په یو ټویټ کې ولیکل چې مننه ښاغلی کیم شمالي کوریا تر دې وړاندې په خپلو پوځي مارشونو کې له یوې لوی وچې څخه د بل لوی وچې وشتونکې توغندي چې ورته انټر کانټیننټل میزایل ویل کیږي نندارې ته وړاندې کول شمالي کوریا ویلي وچې دغه توغندي کولای شي اټومي کوپړې د امریکا تر خاورې پورې ورسوي
د روس په سر خار ماسکو کې په زرګونو خلکو د پینشن اصلاحاتو په ضد احتجاجونه کړي دي چې پکې پولیسو د اتوار په ورځ په سلګونو نیولې دي په ټلویزیونونو ښودل شوي دي چې پولیس احتجاج کوونکي ګرفتاروي په روس کې د حکومت لخوا د پینشن اصلاحاتو په ضد پیل شوو احتجاجونو نه وړاندې حکومت مخالف لیډر الیکس هین نیول نه څوک چې د قانون په ضد په خلاف ورزې یو میاشتې پورې سزا کړې شوې په ګرد هیواد کې د مجوزې اصلاحاتو په ضد احتجاجونه غږ کړو
د سومالیا په پلازمینه مګدیشو کې د یو موټر بم د چاودنې په ترڅ کې شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي د پیښې شاهدان وایي چې په چاودنه کې ودانیو ته سخت زیان رسیدلی د شباب ترهګرې ډلې د پیښې په اړه غاړه اخیستې
او په سودان هیواد کې پولیسو سلور نوي کسان د انساني سمګلرانو نه ژغورل دي چې پکې 15 کم عمر کسان هم شامل دي. په خرطوم کې د انساني قاچاقبرو نه محفوظ کړی شو کسانو کې د 100 کالو نه کم عمر ماشومان هم شته. د کاروای په وخت 12 زنانو او 200 شل ډالر هم په قبضه کې اخستل شو.
او روسي خبرتا چې سبا د نهه یتی شنبه پورز بده امریکایان د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینیټې د بریتلین لمانځي په کوم کې چې کابو 3000 کسان مړ شوي وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پنسلوینیا کې په دې اړه جوړ شوی مراسمو کې ګډون وکړي. د پنسلوینیا شانکسویل کې د امریکا د هوایي شرکت یو الوتکه هغه مهال غورځېدلې وه کله چې د القاعده پورې تړلو ترهګرو دغه الوتکه تښتولې وه. په پنټاګان کې به هم د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړي مراسم جوړ شي څوک چې د پنټاګان په ودانۍ باندې د یوې بلې الوتکې د جنګېدو په پیښه کې وژل شوی وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یاست او سم راجو د دې یو ساته خبری خبرونه لمړنی راپورته. د پاکستان د تجارت مشاور یا سلاکار عبدالرزاق داود په معتبره ورسپانه فاینانشل ټایمز کې هغه راپورټ رد کړی چې وایي نوې حکومت د پاکستان چین اقتصادي لارې یا سی پاک بیا کتنه کوي یا پرې بیا غور کوي. په تیر حکومت کې مرکزی وزیر احسان اقبال تور لګولی و چې پوسنی حکومت کې داسې کسان شته چې په سی پاک کې مخالفت کوي. نورحال اسلام آباد نه د ډیوی د خبریال اورنګزیب پر راپور کې اوري.
د برتانی فائنانشل ټایمز خپل یو رپورټ کې داوا کړې ده د پاکستان نوې منتخب حکومت د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبې موعدو باندې بیا کتنې باندې غور کوي او پاکستان غني دلته تیر حکومت چین سره داسې موعده کړې دي چې زیاته ګټه هم د چین کپنو ته رسي. فائنانشل ټایمز خپل په دې رپورټ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ماشی مشیر عبدالرزاق داود لخلې وایي چې چین هم په دې تیار دی چې د سی پیک موعدو باندې دوباره خبرې وشي. او چین خارجه وزیر نږدې ورځو پاکستان سفر په وخت دا رضا ښودلې ده. عبدالرزاق داود وینا وه چې د دوی په نظر د سی پیک په ټولو منصوبو یو کال د لپاره کار ودرول پکار دی ځکه چې د پاکستان تیر حکومت چین سره داسې معاهده کړې دي چې زیات ګټه یې هم چین ته رسي او پاکستان پکې تاوان دی. عبدالرزاق داود یو شخصي میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي
ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے اور یہ نہ ہو کہ ہم لوگ نے یہ اسپیشل اکنامک زون میں چائنیز کو اتنے بینیفٹ دے دیں کہ ہمارے لوکل انڈسٹری ان سائٹ اینڈ کوٹ لکھپت ان کا نقصان ہو. یہ تو نہیں ہونا چاہیے.
دوی وای د منصوبو او مایدو کې زیات غټه بچین ترسي او تاوان به د پاکستان شخصي کپنو ته وي. مونږ په دې غور کوو چې شرایط داسې اونې شي سی پیک تر مخه کوم خصوصي اقتصادي زونز جوړ شوی دي دا هي ټوله غټه چرته د چین کپنو ته اونې رسي. عبدالرزاق وای د مایدو کې د چین کپنو باندې ډیر کم ټیکس اخودل شوی دي او نور غټه هم ورته ورکړي شوی دي. د دوی دا هم وینا وه چې په دې هم غور روان دي چین په دې سلا شي چې سی پیک منصوبو د لپاره کوم قرضه یې ورکړې ده دا هي واپس اغستو نیټې دي وغځوي. د خبر شاپ کې دروستو د وزیر اعظم مشیر عبدالرزاق ویل دي د دوی انټرویو فائنانشل ټایمز صحیح طریقے سره نه چاپ کړي او دوی خبرو دا مطلب نه وو. د خبر شاپ کې دوه پز د پاکستان تیر حکومت مسلم لیگ نواز لخوا هم سخت عکس العمل مخ ته راغلي دي او په خوانی مرکزی وزیر احسان اقبال ویل دي پاکستان تحریک انصاف حکومت کې داسې عناصر شته چې د منصوبه پر ضد فکر لري.
یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کو اس خطے میں تجارت کا مرکز بنائے گا اور اس کے بارے میں کسی قسم کے تحفظات حکومت کی طرف سے بہت تشویشناک ہیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پہلے ہی ہمیں بہت سے تحفظات ہیں. جب وزیر اعظم عمران خان نے اپنی دو تقاریر کے اندر سی پیک کا ذکر نہیں کیا اور حکومت کی صفوں میں سی پیک مخالف لابی کا موجود ہونا اعلیٰ ترین سطح کے اوپر پوری قوم کے لیے نہایت تشویشناک ہے. اور میں یہ بات
احسن اقبال وی سی پیک دا اربونو ڈالرو منصوبہ دا او پاکستان دا پر ډیر مهم هم دا دې منصوبه له وجې بعد پاکستان تجارت زیاتیږي خو موجوده حکومت د دې په حق کې نه ده. بلخوا د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي دي سی پیک منصوبو باندې یو کال د پر کار او درولو تجویز هم د چین حکومت دی.
جب پاکستان میں سیاسی بحران پیدا کیا گیا اس وقت سے چین کا اعتماد متاثر ہوا ہے اور نیا کانٹریکٹ یہ چین نے بات کی ہے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے, یہ انہوں نے نہیں کی ہے.
دوی وی پاکستان کے سیاسی بحران لوجے دا چین اعتماد متاثر شوے دے او نوے میدو خبر ہم چین کرے دا من غواڑو چی دا چین اعتماد بحال شی. وڑاندے ہم دا پاکستان چین اقتصادی رہدارے منصوبے باندے دا پاکستان دو صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان دا اعتراض وو چی مسلم لیگ حکومت دا دے ٹول گٹے پنجاب صوبے تا رسول غواڑی. بلخوا ڈان اخبار وی پاکستان او چین پدے ہم صلاح شوی دی چی شپیتا ارب ڈالر و دے منصوبے کے ترکیے تا ہم دا سرمایہ کارے بلن ورکڑی.
گران اردن کو تاسو دا واشنگٹن ڈی سی دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا اسٹوڈیو نا دے خبر خبرونه ته غوږ یې. دا پاکستان کې نږدې د شپیتو ارب ډالرو د چین په سرمایه کاری باندې چین پاکستان اکنامک کوریډور دغه منصوبه روانه ده. دا نوې پرمختیاوې پکې دي او فائنانشل ټایمز کوم نړیوال ورځپاڼه ده هغې د وزیر اعظم عمران خان د تجارتی سلاکار عبدالرزاق داود لخلی وای چې دوی دا وای چې پاکستان سنت ته د هغه معاهدونو نقصان نکم چې د سی پیک دلاندې د چین سره شوی دی. تاسو په رپورٹ ورته خو د دې په نورو اړخونو باندې هم خبره ترې کو او د سیړنې لپاره زموږ سره دا وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال مشر خو پختونخوا ولسی تحریک مشر هم دی. پختونخوا ولسی تحریک د سی پیک په مسله باندې ډیر لوی په خلکو کې د پوهې یو تحریک چلولو. سید عالم محسود صاحب موږ سره د ټلیفون په لیک باندې نه خبرېغه موجود دی. ډاکټر صاحب په خیر علي
ډیر مننه, خوشاله اوسئ.
مننه ډاکټر صاحب. دا اوس یو نوې مسله چې کوم راغلی عبدالرزاق داود فائنانشل ټایمز چې کومه معتبر ورځپاڼه راغی خو دا ویلی دی چې عبدالرزاق داود دا ویلی دی چې یاره کم د ټیکسونو رعایتونه د چین کپنو ته ورکړی شوي دي یا داسې نور رعایتونه د هغې نه د پاکستان صنعت ته او کپنو ته ډېر لوی نقصان دی. خو اوس بیا تردید هم جاري کړی دی چې په دې باندې د مسلم لیگ نواز شریف ډلې لخوا غبرګون مخې ته راغلی دی وایي چې د دې خبرې چې کوم دی هغه صحیح نه دی ورکړی شوی په دغه ورځپاڼه کې. تاسو پیسې وایي
اول استاد ډېر ډېر مننه جی. دا سی پیک خو به الله د پاکستان اکنامي کوریډور وي چې دا په اصلي لارا باندې تاکور شانګلا درجه پېښور ژوب کوټا ګوادر تللی وي. دا د پنجاب اکنامي کوریډور دی. اوس هم چې خبره کوي د پنجاب د تاوان خبره کوي. د پنجاب د تاوان دا خبره کوي چې هلته به صنعت ته دا د تاوان نه وشي. دا د پاکستان صنعت نه دی, دا د پنجاب صنعت دی. د دې نه مخکې چې کله اوباړه ولې وي دا ټول لوبې کړې وې دا کرکټونه چې څنګه ترتیب کړي وو زموږ په بجلو باندې چې څنګه دوی خپل صنعت جوړ کړی وو بیا دا چې دې راغې دا دا معنی پنجاب دی. د پنجاب صنعت ته که تاوان ورکوي که نه ورکوي دا بېله خبره ده. که دا اوس هم دا سی پیک په کې د پاکستان جوړول غواړي نو دا به په زړه مغربي د پښتونخوا او د بلوچستان په لاره پوزي نو اله به ټکېږي.
ڈاکٹر صاحب خدا مطبوعات دام وی چی دا دا چین لخوا دا مسئلہ رو چا تکڑے شوی دا نو تاسو سگڑے چی چین بولی دا سی ویلی
دا چین پا حوالا سر خوب مولانا فضل رحمان صاحب دا ذکر کرده دے دا مولانا فضل رحمان صاحب سر خوچ کمی واده نواز شریف کرده و پسی پیک بانده جوام ناو پورا شوی چین چې کوم خبره کړي وانه هغه دې دا چې کوم بوران ټول شو په وخت دا ویلو چې فلال موږ سرمایه کاری نه کوو. یو انسان هم داسې سرمایه کاری نه کوي. سرمایه کار خو خپل مطلب پسې ګرځي او کم تر ده چې کم ځای کې سیل وین ولته پسې. نو پاکستان چونکې خپل عدم استحکام ښکار دی نو دته به صرف د چین نه نور سرمایه بم درازي. چین بم داسې سرمایه کاری نه کوي چې په هغه کې دته تاوان وي. دې د ګټه سودا کول غواړي چې پاکستان په غم کې نه ده ککر.
تاسو څه ګڼئ چې چین آیا په دې دالار کې بدل شوی را چې دا اوس د گلگت بلتستان او د هزارې نه نیغه پنجاب اړخ ته بوتل شوی را په اغه گوادر تور تر کړی شوی دا او د خیبر پختونخوا او د پښتنو د سیمونو چې کوم لار به تیرې دا اغه چې کوم دې ختمه کړی دا. نو تاسو ګڼئ چې چین به په دغه هم د خنی لري او کنه ځکه چې د خرچو خبره ده پکې
ګوره جی دا بالکل ٹھیک ہے په دې باندې کچرته زمنګ اوس ته لري کې انصاف حکومت چې پوره وعده کړی پنځه په دې کې قراردادونه وو نو که هغه صرف په خپل قراردادونه باندې عمل وکړي هغه عمران خان وعده چې زمنګ سره کړی هغه باندې عمل وکړي نو چین به خوشاله شي سرمایه به پک شي پښتانه بلوچ به پک شي مسله به حل شي دغه بهترین حل دی کچرته هم دغه باندې زی چې کوم د لاهور لار ده لاهوري لار نو په هغه کې به ستونزې وي.
ډېره مننه سید عالم صاحب.
ډېره مننه شي ډېره مننه شي.
کو اوسم دیو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف محاکمه ده د خیانت د مقدمه لعمل بعد دوی د مقدمه اوریدنه هر ورځ په ورځنۍ توګه د اکتوبر له 9 نیټې څخه پیلېږي. په دې اړه نور حال د ټی وی خبريال پیرولا چادر کوي.
د جسټس یاور علی په مشرۍ کې ځانګړي عدالت یو ځل بیا د پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې اوریدنه پیل کړې ده. اوریدنه په محل بنچ د حکومت نه پوښتلی چې عدالت ته دی وخی چې بهرني هیواد کې جلا وطن د کیس مرکزی ملزم پرویز مشرف بیان به په څه ډول ریکارډ کولی شي. عدالت د راتلونکو اکتوبر میاشتې 9 نیټې نه د قضیې په روزانه بنیادونو د اوریدنې کولو پریکړه کړې ده. د مسلم لیگ نواز ګوند تیر حکومت په کال 2013 کې د واک ترلاسه کولو نه پس پرویز مشرف په ضد غداري مقدمه چلولو اعلان کړی و. دا لومړی ځل چې پاکستان کې د کمیو فوزی امیر په ضد د غداري د مقدمې چلولو فیصله شوې وه او د دې لپاره هغه وخت حکومت درې کسیزه ځانګړې عدالت هم جوړ کړی و. کسه هم په کال 2013 کې دغه عدالت پرویز مشرف باندې ملک کې د بیړني حالت د نفاذ په سر د آئین د سرغړونې په تور فرد جرم لګولې وو. خو د بیلابیل علتونو له کبله دغه عدالت خپل کاروایی سرته ونه رسولې شوه او بیا په کال 2014 کې هم واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پرویز مشرف ته د پاکستان څخه بهر تلو اجازت ورکړې وو. خو اوس د ځانګړي عدالت مشر قاضي په ګوته کړې چې دوی به دا ځلې د پرویز مشرف خلاف د غداري کیس خپل انجام ته رسوي. دا په داسې محل چې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د ډېر وخت راهسې دا تور لګوي چې ګنې ملکي عدلیه یوازې د سیاست مدارانو احتساب کوي او دا چې طاقتور ادارو نه څوک تپوس پوښتنو والی نشته دی او مسلم لیگ نواز ګوند په دې اړه د پرویز مشرف غداري کیس لوی مثال بولي. او یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د ګوند مرکزی لیډر پرویز رشید د فوزي جرنیلانو د احتساب په اړه خپل دریځ صداسې تکرار کړی.
انڈیا کے ساتھ مل کے درانی صاحب نے کتاب لکھی تھی اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ادارہ پوچھ گچھ کر رہا ہے, اس کے نتائج سے بھی ہمیں آگاہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اہم شعبوں میں اہم ذمہ داریاں جن لوگوں نے کی ہوں وہ چل کے دوسرے ملکوں میں پھر بعد میں نوکریاں کریں.
دی وایچ د آئی ایس آئی پخوانی مشر جرنل دورانی د خپل هندي هم منصب سره کم کتاب لیکلو او فوز د دې د پلټونو اعلان کړو نو هغه د عام کړی شي. پرویز رشید د فوز بل یو پخوانی سر لخکر راحیل شریف لخوا د اسلامي هیوادونو د فوز مشرواله منصب ترلاسه کول هم د پاکستان لپاره زیانی وبل او د ټینګارو کچې په دې معاملې د راحیل شریف د کردار حقیقت په ډاګه کړی شي. سینیټر پرویز رشید د وزیر اعظم عمران خان لخوا ترهګرۍ جنگ کې د پاکستان سره کردار نه جوڑے دو پا بیان ہم سخت کو نہ اکڑل.
دنیا نے پاکستان کو کچھ معاملات میں چارج شیٹ کیا ہوا ہے. خان صاحب نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ آئندہ سے وہ کوئی ایسی جنگ نہیں لڑیں گے جو دوسروں کی, جو ان کے نقطہ نظر سے ایگری کرتے ہیں. ذرا وہ کھل کے سامنے آ جائیں, بتا دیں کہ وہ خان صاحب کے اس نقطہ نظر سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے.
دی وای چې د اړوند نه نړۍ د پاکستان نه د ترهګرې په ضد جنگ او په نورو مهمو معاملاتو باندې سپیناوی غواړي، او زموږ وزیر اعظم په دې حالاتو کې د فوز مرکز جی ایچ کیو کې دا بیان ورکوي چې د ترهګرې په ضد روانه مبارزه د پاکستان جنگ نه دی. پرویز رشید وویل چې د دوی د ګوند په شمول د پاکستانیانو یو غټه برخه د ترهګرې جنگ ته خپل جنگ وایي، او کچرې د پاکستان کومې نورې ادارې د عمران خان د دریز ملاتړ کوي نو باید چې په ښکاره دي وکړي. د دې ترڅنګ په اډیاله زندان کې بندیوان د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو ځل بیا په سخت حکومتي حفاظتي انتظاماتو کې احتساب عدالت تړوند کړی شوی دی. پخوانی وزیر اعظم په لندن کې د خپل آمدن نه زیات اساسي لرلو په تور په اډیاله زندان کې د لسو کالو د سزا سره مخ دی، او اسلام آباد احتساب عدالت کې د خلاف د ټیکس لا او ناجایز اساسو لرلو په تور دوه نورو قضیو اورېدنې هم دوام لري.
ګرانو اردوونکو، د پخوانی فوزی امیر جنرل مشرف په ضد باندې د 9 اکتوبر نه د روزانه په بنیادونو باندې د غدارې مقدمې پیل کولو باندې قانوني ماهرین سوي د وی او ای ډیوا همکار رحمان بنیری د های کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر او ستر قانون پوه عبداللطیف افریدی سره په دې اړه باندې خبرې ترې کړې دي.
دا پدی کې ناست وزیران مشیران هغه د اکثریت چې دی دا غوی زیات برخه چې دا هغه هغه خلتی چې چا نوکر مشرف سره نوکری کړی دا نو د دې خلکو نه خدا تم کول چې په هغه مقدمه دا چې و چرې چې ابا غدار کی او هغه نه با تپوسو کی چې تا آئین چې کم دې د خپل لاندې کړی وي او د آئین د پښپګما ماده د ماده لاندې تر ازي او تا تا په کار چې د مرکز اور کی داسي امکان خو ما ته پسلو کې یو فیصد هم نخکاری دا محض دې د پر کیږي چې دوی دا د نواز شریف خلاف د نواز شریف پارټي چې کومه نواز نون لیگ مسلم لیگ نون چې دې هغه بار بار دا خبر راو چې ته او دا مطالبه کوي چې ګور چې کم سړی آئین مات کړی وي د کم سړی د پاره چې یو خصوصي ټریبونل د آئین د آرټیکل 6 په حواله جوړ شوی دی او هغه هغه نه واپس بلته راولي نه د هغه خلاف چې کم د ریډ وارنټ جاری کیږي نه هغه پسې چې کم د انټرپول ته خبره کیږي او کله په ډار پسې دا خبره وشي کله په بل پسې شي کله په بل پسې شي دا نواز شریف په زابلو پسې شي نو د دغه تنقید نه د بچ کېدو دپاره دوی یو ډرامه زما خپل خیال دا دی چې دوی داسې کوي چې دا دوی په دې عدالت باندې دا کیس چې کوم دی دا صفا کوي دا مشرف پرې صفا کوي.
نو لطیف افریدی صاحب، تاسو خو د تیرو 15 لسیزو راهیسې د پاکستان په عدالتونو کې د ججانو سره کار کړی دی، ډېر مشهور وکیل دی د پاکستان د سپریم کورټ او د های کورټ، په قانون پوه یې، په سیاست پوه یې، د دې هیواد په تاریخ پوه یې. نو په دې حالاتو کې ستاسو د خبرې مطلب دا دی ګنې چې اوس هم عدالتونه د سیاسي مقاصدو لپاره استعمالیږي او ججان یا عدالتي نظام آزاد نه دی؟
بالکل پخا پخا کی دمیرا او پخپل زوینم مشاهده کوم لیدل قتل کی کی دغه سیزون زوینم عدالتونو دغه پریخی دی دا کیسونه پریخی دی او اغا بس مخصوص سیاسی کیسونه کوي او یا چې کوم دی په د پای دکان تلار شي د وګم کوي د مونږ جوړم پیسې را غونډو او دغه چې کوم بنیادی کار د ججانو دی هغه په امریکا کې د ججانو کار معلوم دی، په انګلستان کې معلوم دی، په هندوستان کې معلوم دی او په پاکستان کې هم په آئین کې خلیکلی دي که نه. خو دا چې کم له آئین نه بالا دی دا خپل ځان له کارونه ګوري نو د هغې نتیجه دا ده چې فوج یو خو فوج مضبوط فوج دی، بیا د پنجاب فوج دی، بیا په جوډیشي کې هم د پنجاب بالادستی ده جرنیلان دې ته تیار نه دي بنی صاحب چې هغوی ووایي چې په پاکستان کې یو جرنیل ته داسې سزا ورکړی شوه تر څو پورې چې د پاکستان ولس بیدار نه شي دا سیاستدانان د فوج دا او د آی ایس آی د نوکرونا قرآن او طلاق اچت نه کی او تر څو پورې چې دا ټول سیاستدان متفق نه شي دا پالیسی او یو مشترکه عزم او اراده ظاهر نه کی چې مانګ د دغه فوج نه په جمهوریت کې په عدالت کې او په د جنگ په نورو هیڅ یو کار کې زی مداخلت نه مرو تر څو پورې چې داسې نه وي شوي او دا ټول قوتونه چې کم ځان ته جمهوري قوتونه وایي دا راپالیسی له دې نه خلاصي دا ماته بالکل ناممکن ښکاري.
ډیره مننه محترم لطیف فردي صاحب چې موږ سره خبرې کولې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو دا وی او اے ڈیو دا خبرونه دا واشنگتن ڈی سی نا لا دوام لري. یوزل مبیا پامرا گرزه اتر ټولو اهم خبرونو سره ټکو دا
پاکستان د تجارت مشاور عبدالرزاق داود په معتبر ورځپاڼه فاینانشل ټایمز کې هغه رپورټ رد کړی چې وایي نوې حکومت د پاکستان چین اقتصادي لارې یا سی پاک ته بیا کتنه کوي. په تیر حکومت کې مرکزی وزیر احسان اقبال تور لګولی و چې په اوسني حکومت کې داسې کسان شته چې د سی پاک مخالفت کوي.
حکومت کی صفوں میں سی پاک مخالف لابی کا موجود ہونا اعلی ترین سطح کے اوپر پوری قوم کے لیے نہایت تشویشناک ہے.
او د پاکستان یو ځانګړي عدالت ویلي د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په ضد به د غدارې مقدمه د اکتوبر د 9 نیټه نه پیل کوي.
په کال 2014 کې دغه عدالت پرویز مشرف باندې ملک کې د بیړني حالت د نفاذ په سر د آئین د سرغړونې په تور فرد جرم لګولې وو.
او په امریکا کې د صدر ترامپ اداره پام کې لري چې که په هیګ کې د جنایتونو د مخنیوي نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پر ضد د جنگي جرمونو پلټنې وکړي نو امریکا به پر ضد بندیزونه ولګوي.
او اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو
د پاکستان د تجارت مشاور عبدالرزاق داود په معتبر ورځپاڼه فاینانشل ټایمز کې هغه رپورټ رد کړی چې وایي نوې حکومت د پاکستان چین اقتصادي لارې سی پاک ته بیا کتنه کوي. په تیر حکومت کې مرکزی وزیر احسان اقبال تور لګولی و چې په اوسني حکومت کې داسې کسان شته چې د سی پاک مخالفت کوي. هغه ویلي د چین کمپنیو سره په ټاکسونو کې ډیره نرمي شوې ده او هغوی د پاکستان څخه ډیره ګټه ترلاسه کوي خو د پاکستان خپلې کمپنۍ پکې تاوان کوي.
پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی خصوصي عدالت یو ځل بیا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په ضد د بغاوت د مقدمې اورونې پیل کولو فیصله کړې. د جسټس یاور علي په مشاره کې درې کسیز عدالتي بینچ ویلي دي د اکتوبر 9 نیټې نه به پر روزانه بنیادونو د پخوانی جنرال مشرف په ضد د غدارې مقدمه اورونه کوي. پخوانی پوځي ډیکټیټر په کال 2001 نومبر میاشت کې ملکی آئین مات کړی او په ملکي ایمرجنسی پزې کړو.
افغان چارواکي وایي په کندوز او سمنګانو کې 8 امنیتي سرتیری او 3 زیات مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونو کندوز سمنګان جوزجان ولایتونو او همدارنګه د کابل ولایت لویدیز لوري په میدان وردګو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د روس هغه رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي دي امریکا د شام په ختیځ کې د ولسي آبادو خواته فاس فورس بارود غورځولی دي او بل خوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته د روس، ترکی او ایرانی چارواکو ترمنځ د شام د عین پښتونځ دورزنې غونډه کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل دا د شمالي کوریا له خوا یو ډیر مثبت ګام و چې د هیواد په خپل نوی پوځي مارش کې داسې توغندي نندارې ته وړاندې نه کړل کوم چې په امریکا د برید توان لري. ترامپ د یکشنبه اتوار په ورځ د شمالي کوریا د اویایمې کلیزې په اړه د جوړ شوي پوځي مارش څخه وروسته په یو ټویټ کې ولیکل چې مننه ښاغلی کیم. شمالي کوریا ویلي و چې دغه توغندي یې کولی شي اټومي کوپړۍ د امریکا خاورې ته ورسوي.
د روس په سرخار ماسکو کې په زرګونو خلکو د پینشن اصلاحاتو په ضد احتجاجونه کړي دي چې پکې پولیسو د اتوار په ورځ په سلګونو نیولي هم دي. په ټلویزیونونو ښودل شوي دي چې پولیس احتجاج کوونکي گرفتاروي. په روس کې د حکومت لخوا د پینشن اصلاحاتو په ضد پیل شوو احتجاجونو نه وړاندې حکومت مخالف لیډر الکسی نیولنی څوک چې د قانون په خلاف ورزه تر یوې میاشتې پورې سزا کړې شوې ده. په ګرد هیواد کې د مجوزه اصلاحاتو په ضد احتجاجونو غږ ورکړې. بل پلوته د بدلون پارټۍ په نامه د سیاسي ګوند مشر دیمتری ګدکو د نو خاروالو په انتخابونو نیوکه کړې دي او نتیجې ناسمې بللې.
د ټرمپ ادارې د ګولیا دوشنبه په ورځ په هیک کې د جنگي جرمونو په محکمه باندې د بندیزونو ګواښ وکړ. کچیر هغوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د جرمونو په اړه پلټنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن لخوا په دې اړه چمتو شوی مسوده کې راغلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د امریکایانو او یا نورو هغو هیوادونو په اړه داسې پلټنه ونه کړي چې دوی د یادې محکمې لخوا په وړاندې شوي سند باندې لاسنیک نه وي کړی. د جرمونو نړیوالې محکمې په 2002 کې کار پیل کړی او داسې جوړه شوې ده چې دایمي تلپاتې وي او د جنگي جرمونو د بشر ضد جرمونو او ټول وژنو د پلټنو په برخه کې له حکومتونو څخه په بشپړه توګه خپلواک وي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا د ډیو خبرونو ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه غوږی. د پاکستان انګریزي ورځپاڼه دی نیوز په خپل یو رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې د ټیکسونو راغونډولو ادارې ایف بی آر خپل هغه اهداف پوره کولو کې ناکامه شوی دي چې ویلي وو چې ځان ته په سلور ارب ډالر هدف به ترسره کوي. دغه رپورټ کې دا اندېښنې څرګندې کړې شوې چې څنګه به د موجوده حکومت لپاره ممکنه وي چې وایي چې د ټیکسونو دایره به غزوي او اته ارب ډالرو ته به خپل ټیکسونه رسوي. په دې اړه یو څېړنیز رپورټ را سره ریاض حسین شریکوي.
په پاکستان کې روان مالی کال د ټیکسونو دراغونډولو هدف نه دی پوره شوی او دا چې په حکومتي سطح هم دا پلان روان دی چې د ملک دننه د ټیکسونو جال خور کړي او نور ټیکسونه ولګوي او تجارتي خساره راکم کړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز د پاکستان د ټیکسونو دراغونډولو ادارې ای بی آر په حواله ویلي دي د کال 2018 او 2019 د پاره په قومي بجټ کې 3915 ارب روپے د ټیکسونو هدف اخوده شوی وو، خو حکومت صرف د جون د میاشتې پوره 3,800 ارب روپے پر غونډولو کې بریالي شوې دي. په دې حق له د اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وايي د ملک دننه د ټیکسونو په نظام کې ستونزې مخې ته راځي او تر کومه چې دغه مسائل نوی راکم کړی شوی تر هغه حکومت په ټیکسونو راغونډولو کې نشي کامیابې دي.
مالیاتی یو کال کې هم زمونږه چې کم ټارګټ ته حکومت څو دی اکثر دین هغه نشي پوره کړی چې زمونږه کم ټیکس ته څنګه سره پاتې ډېر زیات پرابلم دي. خاص کر کې تاسو ګورئ ډایرکټ ټیکس زمونږه ډېر زیات کم دي، دا څومره انسان چې راغلي دا په ان ډایرکټ ټیکس کې راغلي دا ای بی آر باندې سپیشلی فوکس کوو چې دا څه څه کې پام کړو دا هیڅ کې پی پی ټی بلډینګ د فارم مون کار کوو دا هیڅ کې ټیکس کې سوا کوو ټیک نیټ پر موږ سوا کوو نو ریونی ټارګټ ختې دی. شي
ورسپانه وايي حکومت پلان لري چې په ملکی سطح یو بل وړو کې بجټ هم وړاندې کړي او د تیر حکومت لخوا مالدار خلکو ته د ټیکسونو معافي واپس واخلي او د تجارتي خسارې د راکمولو لپاره په پیسو ټیکسونه ولګوي او د بهر نه راتلونکو شیانو باندې ریګولیټری او کسٹم ډیوټي هم سیوا کړي نو کېدی شي چې د سر درآمدی بل هم راکم شي. په پاکستان کې د ټیکسونو د کمزوري نظام له کبله غریب سړي زیات ټیکسونه ورکوي او مالدار خلک د ټیکسونو د ورکولو په ځای نور هم مالدار کی. په حکومتي سطح دا وخت دوه قسمه ټیکسونه اخستی شي چې پکې یو نیخ پنیغه او بل بلواسطه ټیکسونه شامل دي. د ټیکسونو په دې نظام کې نیخ پنیغه ټیکسونه په مالدار خلکو، کمپنو، کارخانو او جیدادونو باندې لګولي شي او بلواسطه ټیکسونه د جنرال سیلز ټیکس، کسٹم ډیوټي او انکم ټیکس په شکل کې اخستی شي. خو په ملک کې د 13 ترمیم نو وروسته صوبو، ضلعو او یونین کونسلو ته هم د ټیکسونو د لګولو اختیار ورکړی شوی دی چې زیاتره ترنه د روزمره استعمال په شیانو باندې د ټیکسونو په شکل کې ترلاسه کیږي. موجوده حکومت پلان لري چې د 3,000 ارب ټیکسونو هدف په راتلونکو وخت کې 8,000 ارب روپے ته د ټیکسونو د جال په ذریعہ وغځوي، خو پروفیسر میراج الحق وايي دومره په لنډ وخت کې حکومت نشي کولای چې دومره غټ پلان عملی کړي.
او ما ته بعید خبر اخاری زکه چې ګرانه پدیده چې دې کې ډېر فرند دی ټیکس نیټ کې واولو د فارې پولیټیکل ګورنمنت ډېر ګرانه خبر ټیکس ری خو بالکل کې سیوا کوله زکه چې پبلک دې ټیکس ریفارمز د فارې هم فاین په کار دی او ټیکس سټرکچر د خطوونو فارې هم سره چې ډېر بورډ کې تاغستل دي دې دې وخت خو ما ته د فلسکاري کې دا سټیټ انفورمنت راځي
دا وخت په پاکستان کې حکومت د قرضو د سود ورکولو د پاره نور قرضې ترلاسه کوي او د ای وی آر په نظام کې د 15% نه تر 20% پورې ټیکسونه د کسٹم ډیوټي انکم ټیکس سیلز ټیکس په مت کې راغونډيږي چې د ټیکسونو د راغونډولو د ناکامۍ غټه وجه ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
نو قدرمن اوردن کو وسم زو بلوچستان ته ل کوټه نه یو راپور لرو چې په کوټه کې د نا امنۍ ول عمله دغلته تجارت یا سوداګری درېدلې ده او پانګوال یا سرمایه گزاران ګټه نه کوي. همدارنګه په بلوچستان کې د سوداګرو ټولنه اټکل کوي چې ل کوټه څخه په بلیونونو روپی وتلی دی چې دا د غذای 15% د ټول اقتصاد جوړوي. دوی دا هم وایي چې سوداګرو پیسې نقدي هم وستلی دي او همدارنګه خپل جایدادونه هم پلورل دي او دوی وایي کنن هم سوله راشي او په کوټه کې آرامي راشي نو بیا هم لس کاله نو وخت اړتیا ده چې تر څو بیرته پخوانی پړاو ته د ترهګرۍ نه مخکې پړاو ته ورسیږي. د ډیوی خبريال حمید سمسور پر دا راپور چمتو کړی.
په کوټه کې سوداګران ویي چې د تیری ویلسیز زخه د خراب امنیتي وزیر کبله د دوی تجارت له سخت زیان سره مخامخ شوی دی. د توبې کاکړی اوسیدونکو یمن الله چې د کوټي لیاقت بازار کې د عطر دکان لري ویي چې د دوی ګراکان ډیر کم شوی دی. دلته کومې شجی او د نورو صوبو زخه خلک راتلل او ساغه کم شوی دی.
موږ ګراکان چې بیا اکثر خودلې د بهر خلک چې موږ له ډیر راځي لکه د کراچي غسو د پنجاب غسو د سند غسو دا خلک د لری راسي او بیا خریداري کوي په پکنیک باندې راغلي یا په د فیملی سره راغلي. نو کله چې د کوټي حالات خراب او په غټي مسه د خلک به تر اوسه پد نه دی راغلي چې په خوا د تر ډیر شایسته کاروبار وو لیکن هغه کاروبار اوس ډیر سره کمزوري شوی دی. والا دی و چې برابر ستې حالات خراب سو د ماکیش روز په ټارګټ کلینګ شروع سو نور کیس شروع سو بیا د خلک دی اوس ډیر په کم تعداد باندې راځي.
دا زاره کبیلی وګړی رضا وکیل ازاروی چې د دوی زیات شمیر تاجرانو اوس وکټه ته په مخه شو یلې ده. نه یوازې پایواد کې بلکې بارانی حیوادو ته هم کډوال سوی دي. د دوی کاروبار ډیر غیزمن سوی دي.
محدود شوی دی په مارکیټو کې هم تقریبا نیم خلک شته نیم خلک اله کړی دي. ولې چې بازار کې څو بار دوی ټارګټ شو په دکانو کې ټارګټ شو مثلا د چای په دکانو کې په یو ورځ څلور پنځه د چای دکانداران وویشتل شو د کپڑے دکانداران وویشتل شو د آیسکریم دکانداران وویشتل شو په لیاقت بازار کې چې دې تانې مخامخ ډېر کوچنی دکانونه وو لکه کوکې په هغه کې هزارګان وویشتل شو نو دغه خاطر ډېر خلک ځای نه کړه ولاړل. زړه په نسبت نیم خلک هم په بازار کې نه ده پاتې. غټ کاروباریانو چې ایران سره کاروبار کوله ورځ یاسته ولا او پاکستان ته ډیر پیسې ډیر زره مبادله ګټله.
د بلوچستان د مرکزی انجمن تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ وویل چې دا د پیو جنو به میچاودنو پرکیزو پیښو او د یغوا برای توان د پیښو لکبل زخه د کوټي زیات شمیر کاروباریان خلک دوبی ته تللی دي. پاربونو سرمایه دوبی ته انتقال کړی ده.
مرته د کوټ وساته پاربور پی توان ورسېدی. دروسه پوری زمر مارکیټونه ویراندي زمون مارکیټونه د وټلان چې دی راشي وټلان هغه دروسه پر ویراندي چې واسه چې سل کمرې په وټل کې 500 ډکی او 500 خالی ډیر خلکو چې دا غټ غټ وټلان په کرایو نیولې وو هغه وټلان پرې شول او خاص کار د کوټ شاریان او دکاندارانو او کم خلګو د تجارت سره وابسته دي. نو زیاده تر خلګو څه سرمایه و دلته د غټ تاجرانو هغه ټول سرمایه واخیستل و نور د غټه دغه کله و نور ځایو ته شفټ کله زیاده تر بلاړو دوبۍ له په دوبۍ کې خپل کاروبار شروع کړي بازارګان لندن آسټرالیا دې ته شفټ کله خپل سرمایه.
د اقتصاد د څنګه مایرین وی چې سوداګران هلته خپل سرمایه لګوي چې چیرې امن او سولوي. د انجمن تاجرانو مشر رحیم کاکړ دا خبره هم کوي چې دلته د هر ورځ د کاربندیز له سوه بزخه هم د دوی و تجارت ته ډیر زیان رسیدلی دی. له کوټ ښار څخه لومړی د پنجاب اوسیدونکي بیا هزارګان او اوس بیا پښتانه د خراب امنیتي وضعیت له کبله څخه پر کډوالۍ باندې مجبور سوي دي. دوی له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کوي. که څه هم حکومت دلته پر امنیتي وضعیت باندې په کال کې 50 عرب خرڅوي، خو د دې باوجود تجاران او سوداګران د امنیتي وضعیت څخه ډاډه نه دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
ګران اوریدونکو، تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر ضلع جمرود سیمه کې د صحت چارواکي وایي چې د ډینګې ناروغانو کې لګیا دي زیاتوال را روان دي. په دې وجه باندې دوی دغه ځای کې 5 ورځې مهم پیل کړی دی. د دغه سیمې د صحت د محکمې مشر ډاکټر شفیق د وی او ای ډیو خبریال ابراهیم شینواری ته په خپل مرکه کې د دې تفصیل سره
نن دا چې کوم 15 ورځې کنه تاسو کمپاین شروع کړی انټي ډینګي، دا د غروستنو کمپاین څنګه مختلف دی؟ موږ څنګه ویلای شو چې دې کې څه تاسو اضافي یا سپیشل څه کوي تاسو؟
یو خو دې لپاره د موږ د دې یو ریفرشر ټریننګ بلو کو، لکه د دې ټریننګ لږ نورم معیاري کو په خبر نه متکثر لو وستو
هیلث ورکرز لپاره.
هیلث ورکر او دا څه کوم زموږ سره نور دي دا لاین ډیپارټمنټ والا کنه، نو دې ته موږ لږ د ټریننګ ریفاین کړو، لږم څه ټرین کړو، لږم سم سټایلز کړو. بل دې ته موږ چې کوم دې د پولیو ورکر نه یا سیستم جو دا موږ سره شامل کړو، نو دا لږ موږ نور د شی امپروو کړو د دې ټریننګ کنه.
لکه او منسکی خالد چې دغه هیلث ورکرز او لاین ډیپارټمنټ د خلکو څه ډیفیشنسي وجه تاسو وی چې هغه وجه نه دا وسو پورې کمپاین لګ نیمګړی و؟
دا چې کوم دې موږ د ماهرینو سره خبره وکا چیرې موږ د دومره خلکو سره سره دا شی چې کنده بیا مرزي کنه، نو هغه ول چیرې تاسو نور د تاسو د اکټیویټي سوي د ټیک دی او تاسو لږ د ټریمان بیا ټرین کړئ چې دې په کور کې د آی بی سی سکل اویرنس د دې د سکل ډیولپ شي، په لار و باندې د دې سکل ډیولپ شي او دې په کمیونټي کې لږ اټریکشن کی کنه، نو موږ ویل لرو چې دې په زور سره به دا موږ د اکټیویټي نورم کوشش.
ها، او تاسو کمیونټي نه څه توقع ده چې هغه کې به څه هغه په رویه کې به څه بدلون راشي؟ هغه به تاسو
زه خو دا خیال کوم چې اوس په دې کې د کمیونټي کې کیسونه ډېر تقریبا ډېر کوټونو تراغه، نو خبرتیا په کې راغه په کې اوس ډیماند هم پیدا شو، اوس موږ ته خلک هم راځي چې یار دلته راته سپری وکړه، دلته مچردانی دا کړه، دلته ټیم راوځه. دا یو ښه اپروچ دی خو چې کوم اصلي زموږ سره د دې هغه اپروچ دی هغه اویرنس چې دې د خپل کور کې د اوبو خیال ساتي کنه، نو په دې لیول باندې د دې ریسپانس دومره امپروو شوی نه دی. نو موږ وایو چې کدي شي د دې زموږ د ټریننګ وشو چې موږ ورته موږ سره ټرین کړو چې دې په زور دي کې موږ ګورو چې دا کارکردګي د دې وګورو چې دا د کمیونټي ریسپانس موږ ته څومره حقيقي، نو دې سره به موږ چې زموږ ګورو چې څومره د دې ته دا راغلي دي.
اوس خو دا شمیره تقریبا 150 تر رسیدلې ده د ډنګي نه چې
کوم دا 150 ده، دا په اوریج حساب سره دا ورځ 15 راځي کنه. او از ا هیلث پروفیشنل دا یو خبره ده چې زموږ دا شی هغه سنتي اور بریک نه دی چې وته ویل کته خبره کې وو چې په ورځو به په سلونو راتلو، نو دا شی د هغې د لیکي کې ځکه کنټرول هم دی کنه، او کدا هغې سره نه کېدې نو دا کې څو نه ډیر ځي چې یو ډیر مخور شي.
ډاکټر فیز مونږ لکه تاسو هم دا مخکې ویلو چې څلو لکو پورې مچردانی یا ماسکیټو نټس چې دی هغه تقسیم شوی دی، خو بیا هم ډنګي سره ملیریا لشمنیا دا هم کیسونه مخې ته راځي، ولې دا خلک استعمالی نه کوي څنګه؟
یار حقیقت خدا دی چې زما څومره علم دی نو په لکو مچردانی په دې فاست کې تقسیم شوی دی، او چې موږ کوم ابزرویشن دی نو کمیونټي والا مچردانی استعمالی نه، او که څوک استعمالی په غلې ولې نه استعمالی په سټنډرډ باندې چې کوم هم پکار دی، یا خدا څوک هغه استعمالی نه، او یا لکه د صدر په کې تم دی کنه، یا دې ځد نه ځد کمرې دروازې ته لګوي، او نو دا د دې استعمال هغه سټنډرډ پروتوکول باندې دی کوي نه چې څوک کوي.
اوس د اخیری 15 ورځې چې کوم تاسو دا کمپاین شروع کړی، دغه نه څومره تاسو امیدوار یې چې دا به د ډنګي مخنیوي کې د ملیریا مخنیوي کې او خلکو کې شعور را بیدارولو کې څومره دا تاسو کامیابی ترلاسه کولای شئ؟
ان شاء الله موږ د خدای نه ډیر امید لرو او ان شاء الله د ډینګي اسیم کنټرول دی په دې رسمن کې مخکې بنورم کنټرول شي او دا د موسم سره ډیر تعلق لري کله دا موسم د ګرموالې یخنۍ طرف ته لاړو نو ان شاء الله دا شی به بالکل ختم شي
او ډاکټر صاحب دا هو څه پورې خیبر ضلع جمرود پورې محدود دی باړې لنډي کوتن له کوم کیسونه نه دی راغلي
خدای مهرباني دا راغلی نه شي
ډاکټر شفیق افریدی صاحب د وایس اف امریکا ډیو سره د مرکې کولو ډیره مننه
د ډینګي په اړه مو روغتیایي راپور واورید د روغتیا په برخه کې یو بل راپور هم لرو او هغه د میزلز یا شری په اړه دی چې په خبر پښتونخوا کې د 2009 کال راهیسې تر 9000 زیات کسان نیولې دي او یا په دغه ناروغي باندې اخته شوي دي همدارنګه په دغه سیمه کې دروش کسان د دغه ناروغي له امله خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او مړ شوي دي ارشد مومن پرې دا راپور استولای
د خبر پښتونخوا ماشومان ته مودابیتی ټکی ورکولو پروګرام مشر ډاکټر محمد اکرام وای په کال 2013 کې د 9000 نه زیات ماشومان په خبر پښتونخوا کې د شری یا خسري په ناروغي اخته شوي او په دې کې د رښتو خپل ژوند د لاس ور کړی دی ډاکټر محمد اکرام وای په خبر پښتونخوا کې د 1300 کالونه کلیز د 1200 تر 1300 پورې خسري کې سونه ریپورت کیږي او د سلويختونه تر 500 پورې ماشومان د دغه ناروغي لوجه مړکیږي
تر اوسه پورې تقریبا 9000 ماشومان ته میزل بیماریات مخې ته شوې دي او په هغه کې موږ سره درش ماشومان چې کوم دي نو هغه پکې ډېر تر اوسه پورې یکم جنوري نه وانه تر اوسه پورې 30 اگست پورې دا مګر چې موږ وګورو نو راو ګوډشته څلورو کالونه یو شم کړي موږ سره روان نه چې 12000 13000 کیسې موږ سره په یو کال کې کیږي او باغی کې آلموست مګلیجه مونږ سره 40 نو والے 50 پورې ډېر زموږ په صبح کې تا کېږي وسره
ډاکټر محمد اکرام وای ټول پاکستان کې پر روان کال کې 2000 نه زیات خسري کیسونه ریپورت شوي او 2600 ماشومان خپل ژوند د لاسه ور کړی دی محمد اکرام په وینا په هسپتالونو او صحت مرکزونو کې ویډیا د شری خلاف قطرې ورکولو ترڅنګ به د 9 میاشتو تر 15 کالو پورې ماشومان ته د شری ویکسین کمپاین د 15 اکتوبر نه شروع کیږي او تر 20 اکتوبر پورې به دوام لري
ټول چې هلته فسیلټیز دی په خبر پښتونخوا کې نو پاره کې دا ویکسین بغیر د سکاسنه اویلیبل دی د ماشومانو ته ملاوي دومره طریقه بیا موږ دا ویل چې کم کم ځای نه موږ سره زیات کیسه رپورت کیږي الته کې بیا موږ لوکل کې کوم د ریسپانس کو او هغه کې چې څونه ماشومان وي د ایج ګروپ هغه ته بیا موږ د میډل ویکسینیشن کو په کوم کې دا دوه طریقو سره کوم وګورو نو د سره چې کوم به هیڅ وخت حال دا کې د بیماری اختیار کړي دي د دې مخنیوي د غوډو طریقو سره نکېږي نو د دې لپاره درې مستراتیجی سیمه چې موږ د پولیو کمپاین چلو دغه شان د زموږ د شری د مخنیوي لپاره خصوصي مهم چې کوم د پیل کړی شوی دی 15 اکتوبر نه والے 27 اکتوبر پورې په غون پاکستان کې د شمول خبر پښتونخوا په دې کې به ان شاء الله راکېږي
ډاکټر محمد اکرام وای د خسري ناروغي د ماشومانو د مرګ سترګو نظر او د اوریدو قوت کمیدو ترڅنګ نور یو شمیر پیچیدګیو سبب ګرځیدي شي ډاکټر محمد اکرام په وینا روان کال د خسري تر ټولو زیات کیسونه په پیښور، مردان، نوخار او ډی ای خان کې ریپورت شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شقدر.
نو خدمت من اوریدونکو او وسم ورزو افغانستان ته افغان چارواکي وای په کندو د سمنګانو کې وت سلويختنه افغان امنیتي سرتيري او تر سلويختو زیات مخالفین په یو شمیر ولایتونو کې د دولت او د مخالفینو ترمنځ د جګړو په ترڅ کې وژل شوې دي بشپړ راپور له کابل د ډیوی خبريال حقمل روان درکوي
دی افغانستان شمال ختیز کندوز ولایتي چرواکی وای تیرش په وسلوالو طالبانو دی کندوز د زیارچی ولسوالۍ په مرکز کې دی افغان امنیتی سرتیرو په یو مرکز دی وسلوالو مخالفینو په شوی ډلېزو بریدونو په پیله کې 15 تن افغان سرتیری وژل شوې دي دی کندوز ولایتي شورا غړی سیف الله اميري لډيبي سره په خبرو کې ویلي دی امنیتی ځواکونه او طالبانو ترمنځ سخت جګړه وروسته وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړ لا وخت او په وایناي تر څلويک تو زیات وسلوال تیر شپې په شوی جګړه کې وژل شوی دی.
خالصینو البته طالبانو یو بیس باندې طالب ارچی کې خپل تهاجمي عملیات هغه کړو، په نتیجه کې دلس نفر موږ شهیدان لرو او اتلس نفر زخمیان او تعداد تقریبا سلویس نفر زیات تلفات هم مخالفینو ته رسیدلی. شهیدانو کې نه نفر موږ نظمیامه لرو، شپږ نفر پولیسي محلي لرو او اته نفر نظمیامه زخمي لرو، شپږ نفر پولیسي محلي او دوه نفر هم اردو ملي دي زخمیان.
د کندوز ولایتي چارواکو ویلي دي د شیرچی ولسوالۍ په مرکز کې له شوې جګړې وروسته امنیتي حالت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او په وینا یې د مخالفینو یو شمېر ټپیان او د مړو جسدونه هم په سیمه کې پاتې شوي دي. خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کندوز د شیرچی ولسوالۍ په مرکز کې د تېرې شپې په شوې جګړه کې لسګونو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان شمالي سمنګان ولایت د رئیسو پولیسوالۍ څخه هم د طالبانو افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ مرګونی جګړې رپورټونه ترلاسه شوي دي. د سمنګانو ولی ویان محمد یوسف عزیزی له ډیوی سره په خبرو کې ویلي دي طالبانو په ډله ییزو بریدونو په پیله کې چې تیر شپه د رئیسو پولیس ولی کې رامنځته شوه، څوارلس حکومتي پلوي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. نوموړي وړاندې وویل
د نتیجې عملیات تلفات سنگین بر
دای وای تیرش په یو بجا دی د رئیسو پولیس ولای اړوند د زیرکی په کلی کې د سیمه ایزو پولیسو ولسی پسون کوونکو په امنیتی پوستو طالبانو بریدونه وکړل. دوه ساعته جګړه روانه و او د شوی جګړې په نتیجه کې شپږ تنه سیمه ایز پولیس او ولسی پسون کوونکو وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. نوموړي ویلي دي حکومت په لوی سرتیرو سره په شوی جګړه کې درې تنه وسلوال طالبان هم وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي.
ګرانو اوریدونکو، د انګریز نه په میراث کې پاتې شوی یو شمیر عادتونه چې یو پکې دا هم دي چې کالج ته نوې طالب علمان لاړ شي نو ورسره د کالج زاړه الکان داسې ټوکې کوي چې هغې په اکثر د هغې عزت نفس پہ مجروح کیږي. سادیہ قاسم شاہ پہ یو رپورٹ تیار کړی.
د کالج په لومبای ورځ د نوې داخل شوې طالب علمانو د فولینګ په نوم بیزتی وهلو ټکولو او تنګولو پیخي رامخې کېدو نه پس د خیبر پختونخوا پولیس د تعلیمي ادارو مشرانو ته د فولینګ دغه روایت مخنیوي په حق لالي کړي. پولیس پرستو کې د ایڈورډز کالج یو طالب علم سره شوی هم د داسې بد سلوک له وجې د هغه کورنۍ په شکایت د سه هلکانو پر ضد اف آی آر درج کړی او کوم هلکانو دغه ماشوم تنګ کړی وو، بیزته کړی وو، هغوی نیولي هم دي. خو د تاریخي ایڈورډز کالج پرنسپل ډاکټر نیر په دې پیښه او د فولینګ په هکله دیو تاسو دا ویل ڈاکٹر نیر وائی پر ایڈورڈز کالج کے دننا فولنگ یا ریگنگ سختی سره منی دے هغه وای د دې سیزونو دلتا ادوس وجود نشتا او نه دلتا دا کیږي او که یو ماشوم په دې اونی ولې شو نو هغه بعد کالج نه وباسل کیږي او دغه داخله به منسوخ کیږي. د دغه پیښه په حق لا ډاکټر نیر دی ویلی او تاسو دا ویل ڈاکٹر نیر وی دا پیخا دا کالج نه بهر چر تخار کې شوی دا او هغه وی چې هغه چې کله دغه ویډیو وکتا نو په دې خبره ډیر افسوس وی وکړو چې پولیس پر سر نږدې ولاړو او سی نه دی کړی. هغه وی دا سي ایڈورډز کالج کې نه دی شوی او نه دلته چرته کې دی شي. هغه وی په دغه ویډیو کې دوی یو خپل طالب علم هم قتل او دغه پر ضد سخت اقدام اغسته او د کالج نه وباسل دی. تیر داسې الکان چې د کالج په لومبی ورځ ورسره د فولینګ په نوم جسمانی او ذهنی تشدد او بیزتی وشي هغوی بیا اکثر خپل تعلیم هم جاری اونه ساتي. د تاریخی اسلامیه کالج یو طالب علم او وکیل طارق افغان وی
ډیر لس کاله مخکې زما په خیال داسې غیر اخلاقي فولینګ بنو زمونږ په وخت کې زیات فولینګ بداو چې زمونږ سینیئر به مونږ سره په کینټین کې اوځي کې ناستل راځي وي چې اوس کې یو سموسی به راوغوښتي او پکوړې به راوغوښتي او چای به راوغوښتو چې څنګه به اوس کړنو بیا به مونږ ته ویي تاسو ډېره مننه چې تاسو د خپلو مشرانو دومره قدر کوئ او مونږ نه به پاسېدل لا بړل هغه پیسې به مونږ ورکړي یا به را باندې نارنجان خوړل یا به زمونږ د لسوڼي دا کومه تڼۍ چې ده نو د ګریوان په دې دغه کې به وتړل راله وي چې زه داسې روان شه یا پاستل کې به زمنګ بیگ چې دینو دا به مونږ تر بغاړه کوې زه داسې تاویګه پرې غون وینکی او دا وایي چې زه چرګې ما دی نوی الک چې به کوم راغې بولې نو دې ته به چرګ وي چې دا چرګ دی نو دا قسم د غبو او غیر اخلاقي الیمنټس چې دا په ګډیر زیات کمو بلکې زه مې چې د نشو برابر وو نن سبا چې داسې کیږي نو دا زیات غیر اخلاقي حرکتونه دي فولینګ نه دی
د خپل کالج په لومبي ورځ د جسماني او د ذهني تشدد ښکار ماشوم کورنۍ له طرفه په دغه پیخي اف آی آر درج کېدل دا ښایي چې فولینګ صرف ماشوم سره د کالج په لومبي ورځ ټوکې نه دي پاتې شوي دا یو مجرمانه عمل جوړ شوی چې د کم د لاسه ډیر طالب علمان د خپل کالج په لومبي ورځو کې د ډیر ذهني او جذباتي دباو ښکار وي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
واشنگتن ڈی